دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی می بجې شوې. نن د زیارت یا پنځم ورځ د 2015 زیږدیز کال د دسمبر میاشتې 23 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دیولنۍ غړې سلام پښتونخوا کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او څو سندرې دروو. خبرونه له مجید بابر اورو.
ستړي مشي سحر مو په خیر او به نمشال له خبرونو سرټکی سرتا جدید وایي. جنرال راحیل شریف بعد روان میاشتې په پای کې د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو په مخه کابل ته ځي. افغان وزارت دفاع د هلمند ولایت مرکز د طالبانو لاس ته د ورتلو دعوی په کلکه رد کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایي بریدونو کې سلګونه بې ګناه خلک وژل شوي چې کېدای شي د جنګي جرمونو په زمره کې راځي. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو په موخه به د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د روانې میاشتې په پای کې کابل ته ځي. تېر ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې ښاغلي عزیز زیاته کړه
آرمی چیف جائیں گے افغانستان میں اس مہینے سے پہلے اور لیکن اس سے پہلے ہم نے
دا پوز مشربہ پروانہ میشت کی افغانستان دا سفر وکړي. خطر دی مخکې بعد جنوري په لومړی هفته کې دا غسل وړخیز کمیټه غونډه وشي چې په دې وروسته کې رامسته شوې ده. سو دې جایزه واخلي چې سوري خبره چیرته به کوم شرایط او کومه طریقه وشي.
جنرال راحیل شریف په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې په اسلام آباد کې د هارت آف ایشیا کانفرنس پر مهال نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو بیا پیلولو لپاره په پاکستان ټینګار کړی و چې وسلوال طالبان افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره کینوي. د مومندو قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې تېر ورځ ناوخته د یادی قبایلی سیمې د امبار په خاري دره کې د سړک د غاړې ماین چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون درې کسان وژل شوي او دوه ماشومان په ګډون درې نور ژوبل دي. دا په تېره یوه اونۍ کې درېمه د ماین چاودنه ده چې په یاد قبایلی سیمه کې ځایي ولس او حکومتي ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې ده. تر دې دمه د دې پېښې پړه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. د بلوچستان د تعلیم د وزارت سلاحکار سردار رضا بړیسی مشال ریډیو ته ویلي دي چې په یاد صوبه کې سکولونو د نشتوالي له امله د 1400 لکونه زیات ماشومان د تعلیم نه بي برخې دي. تېر ورځ مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ښاغلي بړیسی وویل د یادې سیمې د مدني ټولنې کارکوونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دغو ماشومانو د تعلیم نه د بې برخې پاتې کېدو لوی وجوهات غربت او د آبادۍ نه د سکولونو په زیاته فاصله کې کېدل دي. د افغانستان او ترکی مشران په ځینو برخو کې تفاهم لیکونه لاسلیک کوي. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون په یو رسمي سفر استنبول ته ورسید. د ولسمشر د ویان مرستیال د فرهاشمی وایي دغه تفاهم لیکونه په څو برخو کې دي. لومړی تفاهم لیک د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د سیاسي مشورو، دویم تفاهم لیک د دواړو هیوادونو د کورونو چارو وزارتونو ترمنځ د همکارو، او دریم تړون په کابل کې د مولانا جلال الدین بلخي پوهنتون د رغونې په اړه دی. ولسمشر غنی تر دې مخکې په آذربایجان کې وو. د هلمند سنگین ولسوالۍ کې سخت جګړه روانه ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي پر نون خطو کې 25 کسه طالبان یاغیان ووجل شول او 12 نور ټپیان شول. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وایي سخت جنگ روان دی خو دولتي ځواکونه برلاسي دي. دیوی په هلمند کې تبلیغات ډیر دي. ځینې خلک په پوهه یا ناپوهه تبلیغات کوي. وضعیت داسې ښایي چې خدای مکړه هلمند د سقوط په حالت کې وي. زه دا په بشپړه توګه ردوم. هلمند به هیڅکله وقتاً سقوط ونه کړي او نه د سقوط په حالت کې دی، خو سخت جنگ روان دی. طالبانو مخکې په یوې اعلامیه کې ویلي وو چې د سنگین د ولسوالۍ مرکز یې نیولی دی، خو د افغانستان د دفاع وزارت دغه دعوی رد کړي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د روس یو لوړ پوری ډیپلوماټ وایي د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف مبارزه کې ماسکو او طالبان یو شان ګټه لري. د افغانستان لپاره د روس د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر قابلوف انټرفاکس خبري اجانس ته ویلي ماسکو او طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې لپاره اطلاعاتي رابطې جوړې کړې دي. ښاغلي قابلوف اجانس ته ویلي دي چې روس افغانستان ته د وسلو ورکولو لپاره هم تیار دی، خو د ده په خبره په دې کې به د ډېر احتیاط نه کار اخلي او دا به خالصتاً یوه کاروباري معامله وي. روسي او افغان چارواکي وایي چې افغان ولسمشر اشرف غني د افغان پوځ لپاره د روس نه د توپخانې وړو وسلو او جنگي هليكاپټرو MI-15 غوښتنه کړې ده. د بخنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایي بریدونو کې سلګونه بېګناه خلک وژل شوي دي چې کېدای شي د جنگي جرمونو په زمره کې راځي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخنې نړیوال سازمان په خپل پرني راپور کې وویل چې په ځینو بریدونو کې د هستوګنې ځایونه، کورونه، یو جومات، یو ګڼ بازار او روغتیایي ودانۍ په نښه شوي دي. راپور وایي دغه بریدونه کېدای شي جنگي جرایم وګڼل شي. د بخنې نړیوال سازمان په دې هکله د خپلواکو بې پرې تحقیقات غوښتنه کړې ده، خو د روس د دفاع وزارت د امنیسټي انټرنیشنل دغه راپور کې لګولي تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې دغه راپور د دروغو نه ډک دی. د روس د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشینکوف پرون په ماسکو کې وویل د شام جنگ له 5 کلونو راهیسې دوام لري، تقریبا 300,000 کسان پکې وژل شوي دي. خو عجبه خبره ده چې د بخنې نړیوال سازمان مخکې لدی چې د روس هوایي ځواکونه په شام کې مداخله وکړي دا پوښتنه نه کوله چې په شام کې د جنگي جرایمو مرتکبین څوک دي. او رسته خبر ده چې فعالان وایي د شام حکومتي ځواکونو د دمشق جنوب ته د مخالفینو تر واک لاندې د معدمیا په خار باندې برید کړی. حکومتي ځواکونو په خپل پرونی دغه برید کې له توپخانې کار اخیستی او هلیکاپټرو بیرلې بمونه غورځولي دي. د احمد په نامه د ځایي رسنو یو خبریال وویل چې هلیکاپټرو په دغه خار او شاوخوا سیمو یې څه د پاسه 30 بیرلې بمونه وغورځول. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه د اوریدونکو پکې اوري. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې دغه هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف به روانه میاشت افغانستان ته ولاړ شي او له افغان چارواکو سره به پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړي.
آرمی چیف جائیں گے افغانستان میں اس مہینے سے پہلے، کافی مفید دور ہوگا.
په ممند جنسای کې د سړک غاړې بمی چاودنې د دوه ماشومانو په ګډون درې کسان وژلي.
د موټر ډرایور چې دی هغه په موقع مرګ دوه ماشومان چې هغه هم مړ شوي دي.
او د بلوچستان حکومتي چارواکو منلی چې دغه صوبې 14,000 ماشومان له سکولونو بهر دي. غټ لاملونه څه دي؟
غربت بسی ډېر زیات دی. یو کلی سره د سکول فاصله چې وګوري هغه 1 کیلومتر یا 2 کیلومتر.
د یو شمېر نورو رپورټونو تر څنګ څو سندرې هم درورو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع ترازو په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې دغه هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف به روانه میاشت افغانستان ته ولاړ شي او افغان چارواکو سره به په یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. نوموړی همداراز افغانستان ته د جنرال شریف سفر مهم ارزوي. وایي چې جنرال شریف بل افغان لوري سره د سولې د پروسې په ګډون پر پوځي همکارۍ او د سرحدي سیمو د امنیت پر ټینګښت هم خبرې وکړي. عزیز، دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ یعنی پرون په اسلام آباد کې کړې دي. تفصیل له پیښوره زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د دې هیواد د پوځ سلاحکار جنرال راحیل شریف په رواني میاشت په پای کې کابل ته سفر وکړي او له افغان چارواکو سره به د سولې د پروسې په ګډون په یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړي. ښاغلی عزیز د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د راتلونکي میاشت په لومړیو کې به د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په استازو مشتمله سرلوړخیزه کمیټې یوه غونډه هم جوړه شي چې د سولې د پروسې په اړه بحث وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دغه کمیټه به د سولې په پروسې د څار یو میکانیزم رامنځته کړي او خپلې ارزونې بلخ کې له اړخونو سره شریکې کړي. د رواني میشت په نهم نیټه په اسلام آباد کې د ایشیا زر کانفرنس پر مهال د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا چارواکو سره لوړخیزه لیدنې کتنې کړې وې. د افغانستان د سولې د پروسې په اړه بحث کړی او د یو کمیټې په جوړولو سره شوي وو. د پاکستان د پوز مشر په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې اسلام آباد ته د افغانستان د ولس مشر تر سفر وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ خړپړ شوي تعلقات یو ځل بیا د غوړېدو په حال کې دي. خاغلی عزیز، کابل تا دا جنرل راحیل شریف تا سفر پڑا ہوا ہے،
آج میں چیز جائیں گے افغانستان میں اس مہینے سے پہلے، اور لیکن اس سے پہلے ہم نے
دا پوز مشربہ پروانہ میشت کے افغانستان تا سفر اکری خطر دے مخ کے بعد جنرلی پر لمڑے ہفتے کی دا غیسل ورخیز کمیٹی غنڈا ہوشی چی پدی رستے کی رامستا شوی دا سوی دے جائزہ وقت لی چی دا سوری خبر چیرتا بکو مشرائی تو اکو ما طریقہ ہوشی. خاغلی راحیل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې پاکستان او نړیوالې ټولنې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د بیرته پیلولو لپاره کوششونه تیز کړي دي. خاغلی عزیز، افغانستان ته د جنرال راحیل شریف سفر مهمه بالا ویل چې نوموړی به په دې سفر کې له افغان چارواکو سره پوځي همکارۍ، سرحدي امنیت او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. لومړی خبره خو دا ده چې د پوځ د مشر سفرونه معمول وي چې پکې پوځي تعلقات، استخباراتي همکاري او په سرحدي همکاریو خبرې کیږي. همداراز ظاهره ده چې د سولې په پروسه کې چې کوم موضوعات او ستونزې دي په هغې به هم خبرې کیږي، نو دا به یو ګټور سفر وي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره کوششونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې دغو دواړو غړو ترمنځ د روان کال په جولای کې د پاکستان په قربتوب اسلام آباد ته نږدې په امریکې نیغ په نیغه مذاکرات شوي وو. په دغو خبرو اترو کې د چین او د امریکا د متحده ایالاتو استازو هم د څارونکو په توګه برخه اخیستې وه. که څه هم دغه دواړه افغان خواوې هغه مهال سلا شي وو چې دغه مذاکراتو بل پړاو به هم په پاکستان کې ترسره کیږي، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ خبر ښکاره کېده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات په ټپه ودرول.
دا مشال ریډیو ده.
په قبایلي سیمه مومند جنسا کې شوې د سړک غاړې په یو بمی چاودنه کې د دوو ماشومانو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. سیمه ییزې سرچینې وایي چې په ټپیانو کې دوه ماشومان هم شامل دي چې روغتیایي حالت یې مرګونه دي. دا په تیرو درې ورځو کې په مومند جنسا کې دریم برید دی چې خلکو ته مرګ ژوب لاړوي. بیا هم له پېښوره د مشال رادیو د خبریال رپورټ اورو.
افغان پولیس سیرما د مومند ایجنسی په قبایلی سیمه کې سړک غړې به میچاودنه شوی چې لکه تر لګ شپږو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دې ایجنسی امنیتي چارواکو سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې دا پېښه د چهارشنبه په ورځ ناوخته د دې ایجنسی د انبار په خارې نومي دره کې رامنځته شوې چې په نتیجه کې دوه ماشومانو په ګډون لکه تر لګ درې کسان مړه او درې نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا چې امنیتي ځواکونو تر پېښې وروسته سیمه محاصره کړه او تلاشي عملیات یې هم وکړل. په عین حال کې یو ځایي خبریال ګل محمد مومند چې پېښې نږدې څارلې په خبرو کې ویل چې د پېښې په ټپیانو کې دوه ماشومان هم شامل دي چې د دوه روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی.
یو د موټر ډرایور چې دی هغه په موقع مرګ دې سره سم دوه ماشومان چې دي هغه هم مړ شوي دي. دغه رنګ دوه ماشومان نور هم ژوبل شوي دي. هغه د باجوړ ښار هسپتال ته وړل شوي دي چې د هغوی حالات هم معلومه کېږي.
د ګل محمد په خبره په دغه بمی چاودنه کې وژل شوي ټول عام ملکي کسانو او له کومې وسله والې ډلې یا حکومت پلوه امن لښکر سره یې تعلقات نه درلودل. په مومند ایجنسۍ کې په تېرو درې ورځو کې دا درېمه چاودنه ده. تر دې مخکې د رواني میاشت په یوویشتمه نېټه هم د دې ایجنسۍ په بیزو تحصیل کې پر امنیتي ځواکونو دوه بریدونه شوي وو چې درې کسان پکې مړه او د ملیشیا ځواکونو د یو جګپوړي افسر په ګډون پکې څلور نور ټپیان شوي وو. دا بریدونه په داسې وخت کې شوي وو چې ټاکل شوه په همدې ورځ د خیبر پختونخوا ایالت ګورنر د مومند ایجنسۍ په مرکز غلنۍ کې یوې قبایلي جرګې ته د وینا لپاره لاړ شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د بلوچستان د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په صوبه کې 14 لک ماشومان له سکولونو بهر دي. په تعلیمي چارو کې د صوبایي حکومت سلاکار مشال ریډیو ته وویل چې په دوه کې نجونې او هلکان دواړه شامل دي، خو په خبره چې د نجونو شمیر نسبتا زیات دی. بلخوا په بلوچستان کې د تعلیم په څانګه کې کار کوونکي ټولنیز شخصیات دغه وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بولي. نیاز مساخیل رپورټ لري.
د بلوچستان د تعلیم محکمې سلاکار سردار رضا بړیسی مشال رادیو سره په ځانګړو خبرو کې دا خبره ومنله چې په صبح کې په لکونو ماشومان له سکولونو بهر دي.
تاسې دې چې موږ تقریبا 10 لک خلکان د وشتر په سکولانو کې دي او تقریبا 14 لک خلکان د سکولانو سره باندې دي. دا د دې وجه څه دي چې په ډېر ځای کې سکولان نشته یا په ډېر ځای کې فعال سکولان نشته. زموږ په پرایمري لیول کې ډېر خلکان چې دي هغه د سکولانو سره باندې په دې باندې چې هغه ډراپ آؤټ شي. نو موږ دا نه معلومیږي چې دا دغه الک واکهن سکول پرېښ دی که بل سکول تتلل دی بل شار تتلل دی سبق کنټینیو کړی دی یا آیا غسرې سکول پرېښ دی؟
سردار رضا بړی سي زیات کړه د دوی حکومت هڅه کوي ترسو د وځي برابرولو لپاره ګامونه پورته کړي.
موږ یو بل پروګرام ورته لرو د ګورنمنت او بلوچستان په حواله باندې چې هغه هلکان چې په یو وجه یا په بل وجه باندې په سکولانو کې داخله نه ده اخیستې یا سکول په منځ کې پرېښې دي، نو د شپاړس کاله سه له مخه له مخه اته کاله د نه کاله بعد موږ دغه هلکان اخو په الټرنیټ لرننګ پروګرام کې اچو، داسې سبق وکړو چې کم وخت کې دوی خپل ته ځان ترلاسه وکړي ورسېږي.
بلوچستان کې د تعلیم په څانګه کې کارکونکي ټولنیز کارکونکي یا سوشل اکټیویسټ سنا دورانی وایي چې یاد وضع د دوه لویو وجوهاتو پر بنسټ خرابه ده.
یو خدای تر دې چې موږ سره غربت بشي ډېر زیات دي، غربت ته وجه سره خلک خپل کوچنیان نه سیاستولې. ما کلیان کې لیدلې دي چې موسلي کوچنیان چې دي هغه په کھیتو کې هم مور پلار سره اخته دی، چې نصیر آباد جعفر آباد خواتلدار سره په مزدوري کې هم اخته دی. دویم خبر دا سره دی چې لید انجن په حواله چې خبر وکم، د دې سره دا مسله دی چې موږ بیخي ډېر زیات سکولونه نه لرو. اوس په یو کلي سره د سکول ته فاصله چې وګورې هغه یو کیلومتر یا دو کیلومتر دی. انجن لپاره موبیلټي ډېر غټ شو دی.
د بلوچستان د تعلیم محکمې سلاکار په خبره له سکولونو بهر په 14 لکه ماشومانو کې هلکوان او انجونه دواړه په زیات شمیره کې شامل دي، خو په دواړو کې د ده په وینا نسبتا د نجونو شمیره تر ټولو زیاته ده.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د پاکستان په سینټ کې د دغه ایوان ځینو غړو د هیواد حکومت غوښتي چې مذهبي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا په قانون کې اصلاحات وکړي، ترڅو د دې په خبره د ځینو اشخاصو یا ډلو لخوا د دغه قانون د ناسم استعمال مخه ونیول شي. له اسلام آباد سراج زهیر رپورټ راکوي.
نن له مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر فراد الله بابر وی چې دې لړکی بعد وی ډیر زر یو قانوني مسوده تیاروي، او په دې کې بعد د ټول پاکستان عالمان اسلامي نظریاتي کونسل او پاکستان علماي کونسل په اعتماد کې اخلي او سره به سلا او مشوره کولای شي چې د دې قانون غلط استعمال ودرول شي. د نوموړي په وینا چې دوی حکومت ته هم ویل چې په قومي اسمبلی او سینیټ کې دې دوی د بل مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه
دا سی ډیر واقعیات سی دی پاکستان کې چې پچا باندې د بلاسفیمی توهین مذهب او توهین رسالت الزام ولګي، نو هغه بیا پته ولګي وروسته چې دا د ذاتی دښمنی وا او هغه چې کوم مظلوم بنده وو د هغه جائیداد باندې قبضه کول غوښتل یا سنور ذاتی کشمکش دای خپل کې وو، نو موږ دا ویل چې دا بلاسفیمی دا قانون چې کوم دی د دې ډیر غلط استعمال کیږي.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه دی عالم او مفتی فضل منان عبد نو پوتن نو هغه وی
سلام دا غره دا څنګه چې دلته یو کس خلاف پکې کوم او یرا هغه ته پکې او د په پیدا کوم چې یرا دا پکې پنځه کړي چې دوی ته پکې نقصان ورسیږي. تاسو نه د پکار البته کو دا غي په وجه باندې چې ټول ته خیر ملاويږي او مالدار ته هم او غریب ته هم او د ملک سربراه او حکمران ته هم ټول ته خیر ملاويږي، نو خیر دې کو پاره کې خلک یو تصحیح وکړي او هغه چې زاپو وکړي په یو دپه کې نو هیڅ مثلا نه دا خو متفقه
د سینر غونډي دوران فرت الله بابر زیات کړه باید ته پاکستان په سکیورټي ادارو کې دي داین او بشري حقوقو په اړه مضمونونه لوستل لازمی وګرځول شي چې دارنګ هویتا هم په دې اړه معلومات ترلاسه شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې میشت مذهبي لګکی وایي چې یو پلو له دوی سره د مذهب پر اساس ناوړ چلن او زیاتې کیږي، او بل پلو حکومت د هر څه د مخنیوي لپاره نه خو قانون سازي کوي او نه هم لوړاندې موجود قوانین په کار اچوي. دوی وایي د پیپلز ګوند حکومت په دې لړ کې یو څه ګامونه پورته کړي خو اوسنی حکومت تر اوسه هیڅ هم نه دي کړي. خو د اوسنی حکومت چارواکي بیا وایي د مذهب پر اساس د ناوړه چلن پر ضد یې ګامونه اخیستي دي. بوریوال کاکړ پر دې موضوع رپورټ لري.
په پاکستان کې د عام خراب حالت ترڅنګ په ځانګړې توګه پر مذهبي لږکیو په دې تیرو وختونو کې یو شمیر داسې بریدونه سوي دي چې هغوی ته پکې په پراخه کچه د مرګ ژوبلې ترڅنګ مالي زیانونه هم رسېدل دي. د ټول پاکستان د مذهبي لږکیو د سازمان ویاند شمون الفرید ګل مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د مذهبي لږکیو د خوندیتوب لپاره اړین ګامونه نه پورته کیږي. شیمون الفرید گیل وویل چې د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې په لومړي ځل په سینټ کې مذهبي لږکیو ته استازیتوب ورکړل سو. په پارلمان کې 15% کوټه ورکړل سوه او د مذهب پر اساس ځینې رخصتۍ هم ومنل سوې، خو د ده په وینا اوسنی حکومت د دوی پر حالات سترګې پټې کړې دي.
زه داسې فکر کوم چې د اوسنی واکمن مسلم لیگ لون ډلې په ایجنډې کې دا نشته چې هغوی دې د مذهبي لږکیو لپاره څه وکړي، هغه ځکه چې په دې شاوخوا 2.5 کاله کې تر اوسه داسې هیڅ هم نشته چې موږ یې د مذهبي لږکیو د ګټې لپاره د اخیستل شویو ګامونو په توګه یاد کړو.
د واکمن ګوند مسلم لیگ نون ډلې د قومي اسمبلی غړی محمد طلال چودري وایي چې یو خوا وار له مخه د پاکستان په عین کې داسې برخې شته چې په ملک کې د مذهبي لږکیو د حقونو ساتنه کوي، او بل د دوی حکومت هم اړین ګامونه پورته کړي دي. د وویل
وزیر اعظم نواز شریف په اول ځل د بشری حقوقو د وزیر څوکۍ رامنځته کړ، او د هغه په مشرۍ کې یو داسې څانګه جوړ کړه چې په ملک کې د بشری حقوقو په حالت او له هغوی په سرغړونو نظر ساتي. په دې هر څه کې د مذهبي لږکیو د حقوقو خوندیتوب هم شامل دی. نو داسې هیڅ څه نشته چې ګواکې د مذهب په بنیاد له چا سره زیاتې شوي او یا کیږي.
شمون الفرید گیل وویل د سپریم کورټ پریکړه راغله چې د تحفظ ناموس رسالت په قانون کې دی د اصلاحات اړتیا ده، او بیا بل پریکړه راغله چې په دې اړه یو کمیشن جوړ کړل شي، خو د په وینا تر اوسه څه نه دي سوي. نوموړي وویل پر دوی چې څومره بریدونه سوي دي په هغوی کې نه څوک نیول سوي او نه هم چاته سزا ورکړل سوي ده. د زیاته کړه چې پر مذهبي لږکیو په ځانګړې توګه عیسویانو چې کومو خلکو خونړي بریدونه کړي دي هغوی مخونه لا هم نو پټ کړي.
په
ګوجرا کې برید وشو، په سانګھڑ کې برید وشو، په بهاولپور کې وشو، په لاهور کې جوزف ټوله کالونۍ وسوځول شوه. دا هر څه چا وکړل هغوی مخونه نو پټ کړي، بلکې د دې ټولو خلکو نمونه لا پولیسو ته ورکړل شوي ول. نو دا ترهګر نه ول، بلکې عام خلک ول چې بریدونه یې وکړل.
د واکمن ګوند مسلم لیگ نون ډلې غړی محمد طلال چودري وایي حالات په ټول ملک کې خراب دي، یوازې د مذهبي لږکیو پر ضد بریدونه نه کیږي، خو د نوموړي په وینا د دوی حکومت بیا هم پوره هڅه کوي چې د هر ډول سخت دریځۍ او ترهګرۍ مخه ونیسي.
دا سخت دریځي یوازې د مذهبي لږکیو پر ضد نه ده، بلکې د مسلمانانو چې خپلې کومې فرقې دي د هغوی ترمنځ هم دا مسله شتون لري، خو د نېشنل اکشن پلان او ضرب ازب عملیاتو سره تر ډېره حده دا قابو شوي دي. داسې پیښې زیاتره وخت د کرکې خپرونکو ویناوو او موادو له کبله رامنځته کیږي، او اوس د دې دواړو پر ضد سخت ګامونه اخیستل کیږي، او دوی شمېر کسانو ته پکې سزاګانې هم ورکړل شوي دي.
په پاکستان کې د مذهبي لږکیو مشران په داسې حال کې د دوی پر ضد د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره قانون سازي غواړي چې په دې وروستیو کې پرې یو شمیر خونړي بریدونه سوي دي. په دې لړ کې تر ټولو زیات د پنجاب صوبې په بیلابیلو ښارونو کې میشت عیسویان په نشه سوي دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113، 14513، 14318 او 15028 کلو هرتز اوریدل شي.
د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن په نوم د زده کوونکو یو غورځنګ د پښتونخوا د امن شهیدان تر سرحد لاندې پرون چهارشنبه یو کانفرنس وکړ. په دغه غونډه کې د سیمې هغو پښتنو ته چې په دې وروستیو کې د ترهګرۍ د پیښو ښکار شوي د عقیدت پرزونې وړاندې کړل شوې. له اسلام آباد احمدالله رپورټ راکوي.
په دې کانفرنس کې د پاکستان او افغانستان د پښتنو سیمو سره تعلق لرونکي هغه خلک چې نه صرف د ازادۍ لپاره خپل ځانونه قربان کړي دي، بلکې د تیرو څو لسیزو راهسې چې کوم پښتانه د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړي شوې. دې کانفرنس کې د ګډونوالو وینا وه چې د لر او بر پښتنو تل د امن لپاره هلې ځلې کړي دي، ځکه چې دا یو امن خوښوونکی قام دی او د دوی د قربانیانې به تل یاد ساتلی شي. د دې کانفرنس تابعه کوونکي نواب عدنان مشال ریډیو ته وویل چې دې کانفرنس د لارې خلکو ته د پښتنو د قربانیانو په حق له خبرتیا ورکول وو.
دسمبر د میاشت د پښتنو لپاره ډیره درنه ده. دوی کې زموږ سره د بشیر بلور غونته کې شهیدان دي. دوی کې د ای پی ایس اټیک دی. مونږ مقصد دا و چې مونږ یوازې دا دواړه یاد نه کړو. مونږ د مغلو د زمانې نه د انګریز د زمانې نه تر اوسه پورې په پاکستان کې که په افغانستان کې یا چې د دهشتګردۍ یا د بد امنۍ په ځای کې کم شهیدان ورکړی شوي دي هغه په یاد کې یو تعزیتي کانفرنس مونږ نن جوړ کړو.
په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن یا پی ایس ایف صدر مکی جان کاکړ وایي
هغه شهیدان چې کوم موږ د پښتون قوم د قوم پرستی په خاطر د پښتون قوم د پکا په خاطر چې کومې قربانیان یې پښتون ور کړی دي هغه په یاد کې موږ دا منځو ولې چې هغه موږ ورونه دي زموږ مقام هم د هغه د سبا مونږ هم د هغه لار تکړلی شو. نو ټول پښتنو ته د دې پیغام ورکول دي چې ټول پښتانه چې دي هغه هر وخت و دې چې ته تیار دي چې خپل شهیدان به مور کړي او د دوی دا کوم قومي مبارزه ده دا به مخته روان وي او دا څوک درولی نه شي.
په دې کانفرنس کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي کمیټې غړي افراسیاب خټک نصر بیره د یاد پونتون یو شمېر زده کوونکو هم ګډون وکړو. د کانفرنس په پای کې افراسیاب خټک مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
حقیقت دا دی چې ژوندۍ قومونه خپل هیروګان نه هېروي او دن چې دوی دا ورځ کړې ده نو دا د هغو ټولو شهیدانو چې هغوی د امن دپاره دهشتګردۍ خلاف قربانۍ کړي دي نن د هغوی یادونه وه او دا د هغوی حق دی په مونږ باندې او دا د تجدید عهد ورځ ده. داسې ورځ ده چې مونږ به د هغوی په لاره انشاءالله روان یو. انسان فانی دی مگر افکار نه فنا کیږي قربانۍ او د جدید لاره نه فنا کیږي.
افراسیاب خټک زیاته کړه چې د پی ایس ایف سره سره د هر پښتون دا ذمہواري جوړیږي چې د خپلو اتلانو او د امن په لار کې د ځانونو قربانیان ورکوونکو په یاد کې دا قسمه دستورو تابعا کوي چې نړۍ یې له قربانیانو څخه خبره شي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه د اوریدونکو او د حمزه بابا غزل مدرته د حشمت سحر په غږ کې راوړی دی.
بے بنیاد عمارت ہو سمن کا دے حغ مین سے بل مین لرا پکار دے سرد کام پغم کی چچا بے لو تو سردار دے دے حغ مین سے بل مین لرا پکار دے سرد کام پغم کی چچا سردار دے دے ہغا مین زمانت اعتبار دے سرد کام پغم کی چچا بے لو تو سردار دے دے ہغا مین
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
ادا اوس اوریدونکو په پیښور کې نهه نیمې بجې کیدونکې دي د سهار د مجید بابر نه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سر تاج عزیز وایي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو په موخه به د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د روانې میاشتې په پای کې کابل ته ځي. د مومندو قبایلي سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې تېر ورځ ناوخته د یادې قبایلي سیمې د امبار په خاري دره کې د سړک د غاړې ماین چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون درې کسان وژل شوي او دوه ماشومانو په ګډون درې نور شوبل دي. تر دې دمه د دغې پیښې په اړه کوم وخت سوال ډلې په غاړه نه ده اخیستې. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوس استعفا ورکړه. د صوبایي حکومت لپاره څلور تر دېږ اشپ په لېږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي ډاکټر مالک بلوس خپله استعفا ګورنر بلوچستان ته ورکړې چې هغوی منظوره کړې ده. د خبر پاڼې له مخه نن مازدیګر به اسمبلۍ په غونډه کې نواب ثناءالله دهلوي نوی وزیر اعلی په توګه د اعتماد رایه اخلي او وروسته به د خپلې څوکۍ سوګند پورته کوي. د بلوچستان د تعلیم د وزارت سلاحکار سردار رضا بړیسی مشال لیډیو ته ویلي دي چې په یاد صوبه کې د سکولونو د نشتوالي له امله د شپاړسو لکو نه زیات ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي. افغانستان او ترکی مشران په ځینو برخو کې تفاهم لیکونه لاسلیک کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون په یو رسمي سفر استنبول ته ورسېد. دولت مشر د ویان مرستیال ظفر هاشمي وایي دغه تفاهم لیکونه په څو برخو کې دي. د هلمند سنگیر ولسوالۍ کې سخت جګړه روانه ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي پر نور فتح کې 15 کسه طالب یاغیان ووژل شول او 12 نور ټپیان شول. د دفاع وزارت ویان د دولت وزیر وایي سخت جنگ روان دی خو دولتي ځواکونه برلاسي دي. د روسیې لوړ پوړي ډیپلوماټ وایي د اسلامي دولت د داعش ډلې خلاف مبارزه کې ماسکو او طالبان یو شان ګټې لري. د افغانستان لپاره د روس د ولسمشر جهانګیر استازي سمیر کابلوف انټرفاکس په ویان ته ویلي ماسکو او طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې لپاره اطلاعاتي رابطې جوړې کړي.
لن خبرونه مولا مجید بابرا واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال احمد الله ناورو.
آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې داخله وزارت په کراچۍ کې د رینجرز اختیارات محدود کولو نه متعلق د سند حکومت سمری مسترد کړی ده او رینجرز ته حاصل اختیارات یې د شپېتو ورځو لپاره د غزولو منځوري ورکړی ده. ورسپانه لیکي چې داخله وزارت لخوا سمری په مسترد کولو د سند حکومت لخوا څه جوابي تحریر تر دې دمه مخې ته نه دی راغلی خو ځنو غړو یې سخت بیانونه ورکړي دي او دا سمری مسترد کول یې په سند حکومت حمله ګرځولې. ورسپانه لیکي چې د نوي صورتحال سند او وفاقي حکومت یو بل مخامخ ودرولی دي خو خبر داوی چې دا معاملې نور نه اوګدوي او په خشان دي هواره کړی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ملک د دې مهم صنعتي او کاروباري مرکز کې امن نه صرف د اولس لپاره بلکې د ملک د معیشت لپاره هم ضروری دي. نو د سیاسي تاوتریخوالي لوجې امن عمل متاثر کې دي شي. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا. ورسپانه لیکي چې د سند حکومت او وفاقي حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي اعلی چارواکو له احساس کول پکار دي ځکه چې د خپل منځي تاوتریخوالي لوجې جمهوری عمل ته نقصان رسیدلی شي. ورسپانه لیکي چې خپل منځي بیان بازی پر ځای سند او وفاقي حکومت له خپل ټوله توجه د ترهګرۍ د مخنیوي طرف ته اړول پکار دي ځکه چې په کراچۍ کې اوس هم ترهګر ناقانونه ګرځولې شوي تنظیمونه مافیا او فرقیز ګروپونه موجود دي او تر څو چې یاد حکومتونه خپل منځي اختلافات ختم نه کړي تر هغې دې ګروپونو خاتمه ممکنه نه ده. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان او افغانستان اکثره وخت له یو بل د ترهګرو د پټنځایونو د ختمولو غوښتنه کوي خو اوس یو وار بیا پاکستان له افغانستانه د ترهګرو په ضد د کاروایي کولو غوښتنه کړې ده. ورسپانه لیکي چې ترهګري له دواړو ملکونو لپاره خطر دی او پاکستان او افغانستان په دې منطقه کې دواړه ډیر مهم هیوادونه دي. تر څو چې له دې ملکونو ترهګري نه وي ختمه شوي تر هغې په دې منطقه کې امن او ترقي نشي راتللی. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان ګټه په دې کې ده چې په یو بل شکونه نه کوي او په یو بل د تورونو لګولو نه ډډه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو رسنیو کې مو اوریدونکو نن د ډیلی ټیلیګراف او ګارډین ورځپاڼو لیکنې راوړي. ډیلی ټیلیګراف په خپله لیکنه کې په افغانستان کې د برتانوي پلانونو د ناکامۍ لاملونو ته کتنه کړې او ګارډین ورځپاڼه بیا په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د ځپلو لپاره د سعودي عربستان پر هڅو لیکنه کړې. تفصیل نجیب عامر اورو.
ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي د برتانیا د پخوانی وزیر اعظم ټونی بلیر او د دفاع د پخوانی وزیر جان ریډ چې کوم د لوړ اعظم پلان د افغانستان د امنیت په اړه لاره هغه په دوه وجو ناکام شو. لومړی دا ډیره د ناهیلۍ خبره ده چې په مکمل ډول په ځایي ځواکونو تکیه وکړل شي. څوک چې نژادي سابقه لري او هغه حوصله ورسره نشته چې د ملک د هغې برخې ساتنه وکړي چې دوی یې خپله نه ګڼي. په افغانستان کې د پښتنو په سیمه کې تاجک نژاده کسان هم دومره نابلد دي لکه بهرنیان چې دي، او هغه هم په داسې حال کې چې نه ورسره تجربه شته او نه ورته پوره روزنه ورکړل شوې ده. دویم مشکل اقتصادي هغه دی. د افغانستان په جنوب کې طالبان او د اپیمو کاروبار د یو بل سره تړلی دي. غربي نړۍ تمه لرله چې په یوه تیګه به دوه مرغۍ وولي چې داسې ونه شول. بیا وړاندې لیکي چې د برتانوي عسکرو لپاره هیڅکله د یوې سیمې نیول ستونزمن نه و، خو برتانوي سیاستوالو ته دا ګرانه برېښېدلې چې د سختدریزو ډلو پر ضد د استعمالولو لپاره کومه حکمت عملي وړاندې کړي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان، لیبیا، عراق او اوس د سوریې د راتلونکي په پام کې نیولو سره د هغه پوښتنه ده چې ځواب ورکول اړین دي. ګارډین ورځپاڼه بیا لیکي په پاریس کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې وروستي بریدونه ښکاره کوي چې دوی نړیوال هدفونه ترلاسه کوي. دوی اوس د منځني ختیځ په خاوره په لویه پیمانه د ترهګرۍ له خورولو مطمئن نه دي او هڅه کوي چې په ګرد نړۍ کې تروریستي ډلې جوړې فعالې او خپلې کړي. اوس شنون کې هڅه کوي چې د نوموړې ډلې سرچینې معلومې کړي، سو دوی د یادې ډلې د فعالیتونو د ودرولو لپاره خپل معلومات زیات کړي. کله چې د دوی د سرچینې خبره کیږي نو زیات خلک سعودي عرب ته ګوري، او کله چې د دې ډلې د مخنیوي خبره کیږي نو د خلکو پام امریکې ته اوړي. خو په هر حال که د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له نږدې نه دقیقه مطالعه وشي نو معلومیږي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله او د سعودي عرب مذهبي حکومت په دې خبره سره په جنگ دي چې کوم یوې د خالص سنی اسلام علمبردار ده. د ګارډین په وینا کله چې په 2011 کال کې داعش په اول ځل په سوریه کې سر راپورته کړ نو سعودي هڅه وکړه چې د سوریې میانروي اپوزیسون ډلې متحرکې کړي، خو نړۍ د دې په اورېدو کې پاتې راغله. خو اوس داعش نه یوازې منځني ختیځ بلکې د ټولې نړۍ لپاره یو خطر ده. یوازې د سعودي عربستان په مشرۍ کې یو ائتلاف داعش ته ماتې ورکولی شي. که نړۍ غواړي چې داعش ته د په رښتونې معنا ماتې ورکړل شي نو سعودي عرب ته د ګوتنیونه ختمه کړي چې ګویا داعش یې تخلیق کړی دی، بلکې په کار ده چې د داعش د ځپلو لپاره د سعودي عرب سره په ائتلاف کې شامل شي. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی د هغه هیواد او روسیې د مشرانو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی. تمه ده چې دغه غونډې تمرکز به پر دفاعي چارو او د انرژۍ په برخه کې د دواړو هیوادونو پر همکارۍ وي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ سلطان محمد سرور اوروي.
نریندر مودی د چهارشنبه په ورځ مسکو ته ورسېد او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د غرمې په یوې خصوصي میلمستیا کې برخه واخیسته. دواړه مشران هندي او روسی سوداګرو سره له غونډې مخکې د پنجشنبه په ورځ خبرو ته سره کینی. دغه راز ټاکل شوی ده چې د هند صدر اعظم د روسیې د بیړنیو حالاتو د وزارت لیدنه او یوې غونډې ته چې د هند د دوستانو تر عنوان لاندې جوړیږي وینا وکړي. د روسیې او هند مشران له 1500 کلونو راهیسې کلنۍ غونډې کوي. نوی ډهلی او مسکو چې د سړې جګړې د دوران راهیسې نږدې اړیکې سره لري، اوس د بریکس په نامه د هغو هیوادونو په ډله کې هم سره شریکان دي چې د نړۍ نوي لوی بازارونه لري. د هند صدر اعظم تاس خبری آژانس سره په یو مرکه کې چې د چهارشنبه په ورځ خبره شوه، د ولادیمیر پوتین په حق له ویلي دي چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې هغه ښه پوهیږي چې څنګه کولای سي اړیکې وساتي. خغلی مودی ویلی دی چې دواړه هیوادونه په دفاعي چارو، اټومي انرژي، ساينس او تخنیک او نورو برخو کې یو پیاوړی شراکت سره لري. د هند د بهرنیو چارو سیکرتر اس جیا شنکر د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د روسیې او هند مشران به په دفاعي چارو او د اټومي انرژي په برخه کې د دواړو هیوادونو همکاري وڅېړي او دغه راز د تیلو او د سکرو د ډبرو په برخو کې همکاري هم څېړل کیږي. د ټکنالوژي او ستراتیژیو د څېړنې د مرکز کارپو کونستانتین مکینکو چې د روسیې د دفاع وزارت مشاور هم دی وایي چې تمه ده چې د روسیې څخه د هند د صدراعظم د روانې لیدنې په ترڅ کې د $2 میلیارډو په بیه قراردادونه لاسلیک سي. هند په تیرو 5 کلونو کې په نړۍ کې د وسلو تر ټولو لوی واردونکی هیواد و، خو روسیه اوس له امریکا او اسرائیلو وروسته هند ته د وسلو په صادراتو کې دریم ځای لري. اټکل کېږي چې هند به په راتلونکو 2 کلونو کې د $130 میلیارډو په بیه وسلې راونیسي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2023 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفه اوریدلی شئ.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد جګړه کې د همکارۍ لپاره مسکو له افغان طالبانو سره رابطه کړې ده. زمیر کابلوف انټرفاکس خبری ایجنس ته ویلي چې د داعش خلاف جنگ کې د روسیې او طالبانو ګټې سره ورته دي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له طالبانو سره دا ډول ارتباط نیول د منلو وړ خبره نه ده. تفصیل بیا هم له سلطان محمد سرور څخه.
دا لومړی ځل دی چې د روسیې یو لوی ډیپلومات په رسمي توګه د طالبانو او مسکو د روابطو خبره کوي. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي مسکو طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې لپاره ارتباطي شبکې جوړې کړې دي. هغه انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف جنگ کې روسیه او طالبان ورته ګټې لري، خو د مسکو او طالبانو ترمنځ دغه رابطه د افغانستان د حکومت او په ځانګړې توګه د دغه هیواد د دفاع وزارت لپاره چې په څو جبهو کې د طالبانو خلاف جنګیږي د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری آزادی راډیو ته وویل چې افغانستان کې تروریستي ډلو سره مستقیم ارتباط د هر هیواد چوي د منلو وړ نه دی.
اگر دولت روسیا
که چیرې د روسیې دولت غواړي چې د تروریزم او د داعش خلاف مبارزه کې مرسته وکړي، نو یوازینۍ لار یې دا ده چې د افغانستان له حکومت او دفاع وزارت سره تماس ونیسي تر څو دغه مبارزه پیاوړې کړو او داعش یا نورې تروریستي ډلې له منځه یوسو. مخکې هم ناتایید سویو رپورټونو د طالبانو او مسکو ترمنځ د روابطو خبره کړې وه چې کابل یې په ځواب کې ویلي و چې له طالبانو سره د نورو هیوادونو ارتباط د افغانستان د ملي حاکمیت ماتول دي. په 1992 کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر نسکورېدو وروسته تیرو کلونو په نسبت اوس مهال د مسکو او کابل روابط ډېر نږدې سوي دي. مسکو څو اونۍ مخکې ژمنه وکړه چې د افغانستان حکومت ته 10,000 کلاشنیکوف ټوپک او نور پوځي تجهیزات ورکوي، خو زمیر کابلوف انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې مسکو افغانستان ته وسلې ورکوي، خو دا کار په احتیاط او د یوې تجارتي معاملې په توګه ترسره کوي. اوس چې مسکو له طالبانو سره خپله اړیکه تاییدوي، څرګنده نه ده چې کابل سره به یې روابط څنګه سي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. دا هم څرګنده نه ده چې طالبانو به د معلوماتو د تبادلې په مقابل کې له مسکو څه غوښتي وي.
زمونږ همکار سلطان محمد سرور. د امریکایي مجلې فارن پالیسی په یوه لیکنه کې د افغانستان حالاتو ته کتنه شوې ده. په لیکنه کې له هغه هېواده د نړیوالو ځواکونو وتلو ته په اشاره ویل شوي چې دا هغه وخت نه دی چې نړیوال افغانستان ته شا کړي. بریوال کاکړ د دې لیکنې لنډیز اوروي.
فارن پالیسی مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي چې د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې یا داعش یو پلو د خپلو ترهګرو بریدونو له امله د نړۍ پام ځان ته اړولی دی، خو بل پلو په افغانستان کې د دې ډلې شتون ته پام نه کیږي. مقاله لیکي که چیرې امریکا هغو ننګونو ته جدي پاملرنه ونه کړه کومې چې په 2014 کال کې د افغانستان په وړاندې دي، نو دا هیواد شایي له سختو ستونزو سره مخامخ سي. د مجلې په لیکنه چې طالبانو په 2015 کال کې افغان ولس، پولیسو او ملي اردو ته دومره مرګ ژوبله واړوله چې په شاوخوا 13 لسیزه کې یا په 1 کال کې بېلګه نه لیدل کېږي. مجله لیکي چې طالبانو نور وسلوال پیدا کړي، تر پخوا یې لا اغیزمنې وسلې ترلاسه کړې دي او د جګړې لپاره یې نوې تګلارې رامنځته کړې دي. فارن پالیسی لیکي چې بل پلو افغان ځواکونو هم په کلکه د طالبانو په وړاندې مقاومت کړی او هغوی یې د کندوز په ګډون په یو شمېر نورو ښارونو کې بیرته پر شا کړی دی. فارن پالیسی د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې رامنځته کېدو ته په اشاره لیکي چې اوس یوازې طالبان د افغانستان د سولې او کرارۍ په وړاندې خطر نه دي. مجله لیکي چې اسلامي دولت ډله په افغانستان کې پراخیږي، له طالبانو څخه سخت دریځي د ځان ملګری کوي او له ازبکستان او پاکستان هم وسلوال ځان ته جلبوي. مجله لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو ویش د اسلامي دولت ډلې رامنځته کېده او په تشدد کې زیاتوالی په دې هیواد کې د روغې جوړې خبرو اترو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. مجله لیکي چې امریکا او ناټو باید په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیات کوي او پراخ کړي. فارن پالیسی لیکي چې دا اړتیا په داسې وخت کې ده چې له افغانستان سره د امریکا او ناټو اوږدمهالې همکارۍ ته د شک په سترګو کتنه زیاته سوې ده. مقاله پر مخ لیکي چې افغانان اوس داسې اندېښنه لري چې یو پلو یې په هیواد کې حالات خرابېدونکي دي او بل پلو به یې نړیوال همکاران یوازې پرېږدي. د فارن پالیسی په لیکنه د افغانانو د دې احساس ختمولو لپاره امریکا او ناټو باید د وسلوالو په وړاندې افغان ځواکونو ته پوره هوایی ملاتړ ورکړي.
د فارن پالیسی لیکنه مول بوریوال کاکړه اوریدا او د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه د اوریدونکو راځي د بریالي سمدی په غږ لدی سندرې خوند واخلو.
سمازلتا سر دے دے وصال قول دے دروخ کا فریختیا سر دے دے وصال قول دے دروخ کا فریختیا سر دے سمازلتا سر دے ہو سمازلتا سر دے پاور دی اوشا چی مستر گی ہمیشہ ویلم گی ہمیشہ ویلم دی سمازلتا سر دے زحمت تو نہ میں پزاندی کا بس بھولی یار گم سکستا ات چورو جفا سر دے سمازلتا سر دے سمازلتا سر دے
مشال ریډیو دوردن کورازو بل رپورټ د خیبر جنسای د سپاه قبیلی مشران وایي چې د حکومت یو شمیر شرطونو منلو ترڅنګ د سیمې د امنیت په خاطر قومي تړون هم کړي. خودی زیاتوي چې حکومت ته جرمانې او یا هم مطلوب کسان نشي ورکولی. د یادې قبیلی دغه مشران وایي چې حکومت باید د دوی د بې کوره کړل شو خلکو بیرته کورونو ته د لیږلو غم وخوري. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر جنفای د سپاه کبیلی مشران وای چې پولیټیکل چارواکو ته د خپل کبیلی یو شمیر مطلوب کسان حواله کړي دي. قومي تړون یا سرشته هم جوړ کړي ده، خو د جرمانی پرې کول وس نه لري. دوی وای چې د چارواکو یو شمیر شرطونو د منلو نه پاسو سپکار ده چې د دوی د کبیلی د بیکورشو خلکو ستنېدل پیل شي. په دې حکله د سپاه کبیلی یو مشر شاه فیصل پرې د مشال ریډیو وای
236 کسانو لیست را کړو، په هغه کې تقریبا 55 پورې خلک نواله شو. لکه په لیست کې دام څه خلک دي چې هغه کې څه مړ دي پکې، نو داسې خلک دي په هغه باندې مې څه خبره روانه ده. لکه نو کم از کم چې هغه ته وبس ټیو، خو موږ دا امید چې دا دوی خبرې سومنې کې د شي جرمنه معاف کی. اوس هم کوم په دا امید دی چې لکه کوم نت نه چې جرمنه غستی رو او آی ډی پی ته خلک پیسې ورکوي اخر نه ته. لکه کنه جرګې روانې دي، لکه او موږ هم دا یو انتظامی هم داسې رویه معلومیږي چې لکه اوس دی واپس اعلان ته خبره ټیکوي. لکه
د سپاه کې بلی یو بل مشر حاجی نصیب پردای وای
متاثرین دے زون دے پر خپل غوړی چې موسره مدد وشي ټول دنیا یې سره کوي. نو متاثرین دے کم زونه جرم حکومت لوي رکی بل خبر دا و چې سی آر باندې ولته لګو کیږي چې په لوکا کې خلک وي. په لاته جنگ کې بیا مو باندې قانون دے کم قانون باندې لګوي چې په لوکا کې جنگ شو تا ون شو تا خو یو زوی کې نه شو ټول پټه کې وشو.
د سپاه کې بلی مشران وای چې حکومت ته په مطلوبو کسانو فهرست کې د لشکر اسلام وسلوال ډلې مشر منگل باغ او د هغه دو زامن چې یو پکې وفات شوی او ځنې داسې خلک شامل دي چې ډېر پخوا بهر ملکونو ته تللي دي او ځنې پکې په سیول ادارو کې نوکران دي. او د سپاه قبیله وایي چې په دې فهرست نظرثانی وشي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د پاکستان د کبالی سیمو زدهکوونکو پرون په پیښور کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا له ګورنر وغوښتل چې په فاټا کې د کالجونو او پوهنتونونو جوړولو کړي اعلانونه زر تر زره عملي کړي. د زدهکوونکو همداراز د کبالی سیمو تعلیم یافته ځوانانو ته د سرکاري د حکومت لخوا د سرکاري نوکریو ورکولو غوښتنه هم وکړه. له پیښور خالد خان رپورټ لري.
دا فاٹا اسٹوڈنٹ ارگنائزیشن دا سیوری لاندے دا یو خبری غنڈے پا محال شوکت عزیز اوائل چی دا پختونخوا گورنر خو کبالی سیمو دا پارا دا یو پوہنتون اعلان کردے، ولی تر اوسا پورے نہ خود دے دا پارا ودانشتا او نہ دا وائس چانسلر او پروفیسرانو برتی شوی دا. آغا زیادہ کڑا دا اسلامی کالج پوہنتون وائس چانسلر اجمل خان دا کرم ایجنسی دا پارا دا کیمپس اعلان کردے، خو دا بد مرغا دا پختونخوا گورنر اجازت حلیم ارگزے چی دا پیخور پہنتن ایم ایس سی کڑے دا وائی پکار دا چی حکومت دا فاٹا تعلیم یافتہ زوانانو او جینکو تا سرکاری نوکرے یا نور وظائف اعلان کړي.
گورا سومرا دا فاٹا اسٹوڈینٹس 2008-2009-2011 کے فرق شوی دی، ماسٹر ڈگریان نے خستی دی، کم سومرا کم ریشو کے فاٹا کے ایجوکیشن دی، تعلیم سومرا کم ریشو کے دی، آغا پا باوجود سکم 10% 5% ایجوکیٹڈ خلق دی، آغا پس پٹون جوڑوی او بار زی جاب دا پرا.
دا غشان عزیزا چی دا فاٹا اسٹوڈنٹ ارگنائزیشن نائب صدر ہم دا وائی چی دا حلکانو دا تعلیم سرا سرا پا کبالی سیمو کی دا جنکو دا تعلیم دا پارا عملی گامونا پکار دی.
نو پکار دا چل چې څومره ایجوکیشن فیسیلیټیز دي دا ولا پرووایډ کوي، بل فیمل چې کم ایجوکیشن حاصل کړي په کورونو د نه کینی، بلکې چې کم فاټا ایریاز دي هغه کې د مخ کې دوی لاړی شي. خو مین خبر بیا هم درازي چې دوی ته کا فیسیلیټیز پرووایډ شي، نو دوی چې دا کم ایجوکیشن حاصل کړي دي دا هم نورو ته ورورسته.
دا کبایي سیمو سره تعلق لرونکي د غزدکونکو د پیښور قیوم سټیډیم کې دا فاټا فیسټیوال په نوم په یو دستور نیوکه کړي او وی وایل پکار دا چې د غلوبه د ایجنسی دننه شوی چی زیاد تر لوبغاړو او ځوانانو پکې برخه اخیستی وا. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ دین دہشتگردی مکمل ختم
افغانان سو بے شک چھو
ډیر سخت را باندې تیرا یا هر
څه کې مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلی شئ.
اوریدونکو د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان او هم همداراز د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې یو د پام وړ شمېر خلک کوچي توپ کوي. دا چې دغه کوچیانو ژوند په ساړه ژمي کې څنګه تیریږي زموږ خبریال خدای نور ناصر ژوب ښار ته نږدې د څو تنو کوچیانو کېږدۍ ته ورغلی او دا رپورټ یې موږ ته رالېږلی دی.
پنځه څلوېښت کلن کوچی هاشم مټ ټوله ورځ له خپلې رمې سره تېروي. له ژوب ښاره جنوب ختیځ لور ته د پنځلس کیلومترۍ په واټن د میرعلي خیل له لویې لارې سره څیرمه کوچیان سوړ ژمی هم په کیږدیو کې تېروي. دا چې دا انسانان د ژمي یخ څنګه تېروي کوچی هاشم یې ځواب وایي.
د خیمو کې تېرو له ډېرو زمت سره مخامخ شو داش پنجره وس دا د یخ اخیستی دي در به در کور کې دغه نور زنانه وبوله ټول په دغه رقم یې شو غواړي له ډېره تکلیفه سره مخامخ د څومره ځکه چې په چانسته کوو بیا په موږ د په وس کوچي باید له هرې خوا صرف تکلیف یې له مالیې د غالي یي پنجرې د غالي یي ځمکه یې وړکې د غالي یي له یو خام نه مرسته راسره کېږي نه چا قبول کړي یي نه هم څوک نه راهر وي.
هاشم وایي د کوچیتوب ژوند پخوا ښه و خو اوس هغسې نه دی. د هاشم په خبره له مشخص ځای ځای ګوټې نیولې بیا تر وچکالۍ او بېروزګارۍ پورې دې ستونزو د دوی پر ژوند هم اغېز کړی.
له دې وجه ترخ چې د مخلوق رعناتو له وجه خوشکس و بجې د مخلوق خوشکس و دا سوم ورته موږ یو ورځ دخ کلی ته ورسو بیا دخ کلی ته ورسو دغه یې موږ هم نه پرېږدو هغه یې بیا بل یې موږ هم نه پرېږدو موږ چې کوم وس دا مالونه دي ټول راته ولاړ دي له وجه دوی هلته ګنده دي موږ له وسه نه کېږي دوی شی راته جوړوي نه کوتنو شی نشته اوبه نشته بوټۍ نشته بله خواري دي موږ نشته چې واکو.
حسن یو بل کوچی دی چې له هاشم سره یې نږدې کیږدۍ درولې وایي دوبه یې په افغانستان کې بیا او جمع یې په پاکستان کې خو په خبره یې دوی یو هیواد هم نه قبلوي.
ژوند خو دا ده چې ډېر خراب ته هغه د له یخه له تکلیفه له زحمته له ستومانۍ له ستړیو ډېر ډک ته دا کوچتو یا مزی نسته یو شیم نسته د الله د هغو له دمږه ته ستړی راچولې د بل مسلمان د خدای خروان سو افغانستان ته ځو بیا بېرته پاکستان ته راځو ګرد ګرځو یا تې مځکې نه لرو وطن نه لرو یو شیم نه لرو.
که څه هم د کوچیتوب ژوند د نوي دور له ټولو اسانتیاو بې برخې دی. کوچیان چې د غرونو په لمنو او رغونو کې کیږدۍ لټوي او له همدې یوې نیمې کیږدۍ یو رمو سره یې ټول ژوند تیریږي خو دا کوچیان بیا وایي چې د ژمي په پرتله یې په دوبي کې بیا هم ژوند څه نا څه په آرام وي. خدای نور ناصر مشال راډیو ژوب.
اوریدونکو د مشال راډیو د سلام پښتونخوا پرونې د پای په دې شیبو کې د ګلاجان په غږ د ولسی سندره تاسو واورئ تر هغې وروسته د مشال راډیو خپرونې دوام لري.
مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.